라디오.
라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شیبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه په دې لمړی خبری مجله کې به واوري په داسې حال کې چې په غور کې د خوارزواکۍ له کبله د څو ماشومانو د مړینې ادعا کیږي ډیری افغانان وایي
چې نن مملکت په جوا کې د یوزي دي در بدل دي دوی نشته
د ماشونو د نور کول کېدو او د کاروبار د سړیدو له کبله شاریان ډیر اغیزمن شوي.
بشري مرستې وزارت لري د منګ ډیری هیوادوالو کار کوي، متاسفانه دوی اوس بیکاره دي او نشي کولای د کار وکړي.
په اوروزګان کې یو شمېر ځوانان وایي
دوی په شخصیت مشکانو نو په شخصیت دي کانه د خدای دی ګناز مش په غاړه ده، کده دی په غاړه ده، کده ژړي، کده بشتاني ارڅه ګناش ده، غزمه خپل په غاړه ده.
په غزنی کې د یو پخوانی امنیتي چارواکي زوی ادعا کوي طالبانو د ده د پلار مړی ورسپارلی دی. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې د یو خبریال په ګډون څلور تنه ووژل. طالبانو هغه راپور رد کړ چې ګنې دوی د بهرنیو ځواکونو ترجمانان احضار کړي دي او تایوان وایي چین د سیمې امنیت ته زیان اړوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سعادت وواشه. د راپورونو له مخې د پیښه پرون شنبه مازدیګر ناوخته د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې د پنځم واټر پمپ په سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلومو وسلوالو لیکوال او د سهار په خیر او ماښام په خیر رادیو پر پخوانی خبریال سید معروف سعادت ډزې وکړې. په دې پیښه کې د نوموړي کوچنی زوی ټپی شوی دی. شاهدانو آزادی رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي چې هویت یې لا څرګند نه دی. د راپورونو له مخې وسلوال بریدګر په یوه ریکشا کې سپاره وو چې له بریده وروسته وتښتېدل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې او د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې د ښاغلي سادات وژل په سختو ټکو غندلي او پر نوموړي شوی برید یې ناځوان مردانه بللی دی. تروسه معلومه نه ده چې پر نوموړي د برید چا کړی دی. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په یوه هوټل کې د واده د مراسمو په ترڅ کې وشوه. د واده یو ګډونوال چې د موجود حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادی رادیو ته وویل ایښودل شوی ماین للری واټن څخه وچول شو چې په نتیجه کې ناوې ووژل شوه او څلور تنه نور ژوبل شول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه راخیستی او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اقچه کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو خو تیرونه یې د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره یې کار کړی دی. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون په یوه ټویټ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارت امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی او نه یې هم چاته ویلي چې محکمې ته حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه بی اساس وبلل. تر دې مخکې د هالند ان او اس تلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالندیانو لپاره د ترجمانانو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د یوه لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي د کورنیو غړي ته به سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق هم دغه راپورونه رد کړي او هغه یو تبلیغاتي هڅه بللې وه. نوموړی وایي یو شمېر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هېواده بهر ووزي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیې د سری میاشتې رئیس کریم کینیک د چین سینووا خبري آژانس ته پرون شنبه وویل افغانستان ته د ترکیې د درې دیرشتنه خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د هغه په وینا د خوراکي موادو دغه مرسته به د افغانستان په مختلفو برخو کې پر 14,000 افغانانو وویشل شي. د زیاته کړه په اوس وخت کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. تایوان چین په پټکو د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ. تر دې مخکې چین په چیرو دوه ورځو کې تر ټولو پراخ مانورونه چې په لسکونو الوتکو پکې برخه اخیستي وه د دغه ټاپو د هوایي قلمرو په زون کې ترسره کړل. د تایوان دفاع وزارت وویل د هوایي مدافع قلمرو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین په ملي ورځ د جنگي او بمغورزونکو الوتکو په ګډون 8 الوتکې په دوو پړاوونو کې داخلي شوې وې او پرون شنبه هم 9 الوتکو پر دغه هوایي قلمرو تیری وکړ. تایوان وایي چې د چین دغه مانورونو ته د جیټ الوتکو په الوتنو او د توغندي سیستم د فعالولو للارې ځواب ویلې دی. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی شاروال کاخا کالاجی وایي د دې هیواد په خوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. دا خبره پرون په تبلیسی کې خبريالانو ته وکړه او ساکاشویلی مجرم وباله. میخایل ساکاشویلی چې کلونه په اوکراین کې اوسېده په ګرجستان کې د شاروالیو او سیمایزو شوراګانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې بیرته د هیواد تستون شو او سمدستي ونیول شو. د انتخاباتو د تیر جمعې پر ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه تر سره شو. زموږ شخله ازادي رادیو او رینن یک شنبه د 1400 مریز کال د میزان 11 د 2020 د اکتوبر 3 ده. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په افغانستان کې چې په وروستیو کې د بشری ناورین خبرداری ورکړل شوی ډیری ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوی دي. په غور ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلان د خوارځواکۍ له امله د 2 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د خوړو له پلوه د افغان ماشومانو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله مري. دا خبره سیمه ایزو او نړیوالو چارواکو پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وروسته له هغې وکړه چې له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې هیواد کې ښایي د روان کال تر پایه 1 میلیون ځوانان له ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. غور یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤول ملا محمد احمدي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 12 ماشومان چې تر روغتون پورې راوړل شوي او درملنه کېده د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د هغه په وینا په خوارځواکۍ د اخته شاوخوا 300 ماشومانو درملنه شوې خو په سلګونو نور د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور لمخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې ویان سلام الجنابي ویلي چې د دانشي تایید ولې چې په غور کې دومره ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړ شوي وي خو اندېښنه و خو ده چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ستره قرباني ماشومان ورکوي. الجنابي ویل په افغانستان کې د دوی د ادارې د څارنې شبکه ګډوډه شوی او اوس تر ډیره پر راپورونو تکیه کوي خو دوی هلته له روان دردونکو وضعیت څخه خبر دي. د نوموړي په وینا موږ دغسې وضعیت ته نږدې یو یا هم په منځ کې یو. تر دې مخکې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږی کوونکی مارتین ګریفتس د سپتمبر په 14 په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نړیوال کنفرانس کې چې د بشري او پراختیایي چارو لپاره نړیوالو د څه باندې 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه هم د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ د ستونزې یادونه وکړه. ویل
funding will throw a lifeline to afghans who lack the
دغه مرسته به د هغو افغانانو ژوند لارې ته سیخ کړي چې له خدمتونو بي برخې دي. د کوچنیو ماشومان چې د یونیسف استاذي هنري تفوري خبره وکړه هغه ماشومان چې د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي د هغو ډیرو مرمنو او نجونو چې ممکن د امیندوارۍ له روغتیایي خدمتونو بي برخې شي او د ډیرو نورو
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو، له هغې راهیسې افغانستان چې له مخکې هم له ډېرو بشري ستونزو سره مخامخ و، یو سخت بشري حالت سره مخامخ شوی چې مختلف لورې د ستر ناورین خبرداری ورکوي. وچکالی د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او بیکاري له یوې خوا او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدو یا درېدو افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکو هم ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې د همدې ستونزو یادونه کوي.
د بادغیس د ولایت حمید کوچه فعلاً مملکت په انزوا کې دی، وزي دی، در بدر دی، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولت کړي دي.
ما په ننګرهار ولایت کې باندې کور د ورسړی راغلی، در بدر جوړ کارونه نشته، دا به څنګه چل کیږي؟ ولایت ډېره بدله
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ښایي د روان کال تر پایه به تر 50 کلونو کم عمره 1 میلیون ماشومان د ژوند ګواښونکې سخت خوارزواکۍ درملنې ته اړتیا ولري او 3.3 میلیونه نور به له سخت خوارزواکۍ سره مخامخ شي.
په غور کې د خوارزواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې د راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندیښنې مطرح کیږي. یو شمېر افغانان وایي که طالبان پر روان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څار او اړمنو کورنیو ته د مرستو د رسولو په برخه کې له اوسه اقدام ونه کړي، پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې دغه مرستې به په سم ډول اداره او اړو کسانو ته ورسوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
منګټول لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړې.
خلی نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکي ده، وایي خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوزګار شوي، ژمی را روان دی او باید دوی لاسنیوی وشي.
په اوسني وضعیت کې ډیر زیات بشري مرستې ضرورت لري. د منګ ډیری هیوادوالو کار کوي، متاسفانه دوی اوس بیکار دي او نشي کولی دوی کار وکړي، او دغه خپله د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل وسی. بل دا چې ژمی هم را روان ده او دغه د ژمي راتګ هم منګ ټولو لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړي. او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپله مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی منیجمنت مخکینې تجربه نه لري. فکر ونکم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مختوي سي.
لاله حن هم په تیر کې اړمون سره د مرستو لوي شخصړن نه لري. د هم د کابل ښار اوسیدونکو دی، وختنه د طالبانو په مشرۍ له حکومت ته ده چې له بهر را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما پان په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېری وخت کوم مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحق وړ کسان ته نه توضیح کیږي. پخوا په یعنې په مخکنیو حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې یا داسې کسان چې د ځینو هماغه چارواکو د خپلوانو مغې ته به توضیح کېدلې په یو ځل نه سوسوځل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی او د 1 میلیارد ډالر نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري او د وچکالۍ له امله له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمی سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی و که اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي، انساني ناورین به رامنځته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشري مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو حکومتونو په اړه باید ووایم چې بلې او کوم حکومتونه چې تر اوسه هیواد ته رسیدلي دي، مختلفو هیوادونو له لوري هغه په ډیر شفاف او منظم ډول باندې توزیع شوي دي او یا هم د توزیع په حال کې دي. له دې وروسته مو اسلامي امارت کوم حکومتونه چې هیوادونه له افغانانو سره کوي، کاغه د صحت صحي مواد وي او غذایی مواد وی، هغه په ډیر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیق او مراکز ته یا مستحق خلکو ته رسیږي.
که څه هم ښاغلی کریمی د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي، خو د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیایي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د طالبانو له وخت رسیدو او له افغانستان د لسګونو زره افغانانو د وټلو وروسته د هغو کسانو چې په خورا خطرناکو او سختو شرایطو کې د کابل له هوایي ډګر امریکا او نورو هیوادونو ته ووتل په لویدیزو رسنیو کې لا هم راپورونه خبري شي. نیویارک پوسټ فرسپانی د هغه ماشوم په اړه لیکنه خبره کړې چې د ازغنو سیمونو لسره یو امریکایي پوځي ته سپارل کیږي او خپل مور او پلار جلا کیږي. دا عکس په نړیوالو رسنیو کې ډیر خپور شو او د ډیرو توجه یې ځان ته واړوله. دا دوه میاشتنی ماشوم له خپل مور او پلار سره د امریکا په ایریزونا کې یو ځای شوې ده. د ماشوم پلار چې نغواړي بشپړ نوم یې واخیستل شي او یوازې د حمید په نوم یې له رسنیو سره خبرې کړې ویلي خپل ماشوم یې داسې چاته په لاس کې ورکړ چې هیڅ یې نه پیژاند او دا کار یې په دې خاطر وکړ چې د امریکا د سمندري ځواک سرتیری وو او باور یې و چې خوندي به وي. د هل امریکایي ورسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې امریکایان باید په افغانستان کې د تعلیم په ناورین بې تفاوته پاتې نشي، لومړی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو او ورپسې د افغانستان په وضعیت کې بدلون ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي باید د تعلیم په شمول هغه بریاوي په خپل حال پاتې شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ورپه برخه شوې دي. د هل په باور په تیرو شلو کلونو کې له فساد او نورو نادودو سره سره د تعلیم په برخه کې د افغانستان پرمختګ استثنایی و، خو اوس طالبان دا مهمې بریاوي له منځه وړي. په تیره بیا د نجونو او ښځو زده کړې طالبانو هلوکانو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لښ په ژمه ټولګي پورته د انجونو شونځي په دې پلمه چې نوې لایحه ورته جوړوي نه دی پرانیستي. د هل رسپانې د لیکنې لیکوال د امریکا له حکومت غواړي چې د فشار له هغو وسایلو کار واخلي چې په لاس کې لري او طالبان اړ باسي چې هلوکانو او انجونو ته یو شان د زده کړو لار هواره کړي. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د هغه امریکایی پوځي په اړه لیکنه خبره کړې چې له افغانستانه د ځواکونو د وټلو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د پوز پر مشرتابه انتقادونه کړیو. د سمندري ځواک د ډګرمن چې سټوارت شیلر نومیږي د هغه انتقادي ویډیو په خاطر محاکمه ته انتظار وسی چې پر پوځي مشانو یې کړیو، خو له بل خوا څه باندې درویش زر امریکایانو دغه پوځي ته پیسې ټولې کړې دي. د واشنگتن اگزامینر رسپانی پر اساس تر اوسه پورې ډګرمن شیلر ته نږدې $2 میلیون ټول شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو د ټولو مخکنیو حکومتي کارکونکو لپاره عمومي عفو اعلان کړي، خو یو شمېر دولتي کارکونکو ادعا کوي چې طالبان پر خپل ژمنه ولاړ نه دي. په غزنی کې د مخکنی حکومت د یو امنیتي کارکونکو محمد هاشم خان زوی ادعا کوي چې پلاری په دغه ولایت کې د طالبانو له لوري په بې رحمۍ وژل شوی دی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړی احمد الله وسیق دا ډول ادعاګانې ردوي.
د غزنی ولایت د لومړی امنیتي حوزې د قانوني امیر محمد هاشم خان زوی عبدالحی ادا کوي چې پلاری په د ولایت کې د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې په بیرحمۍ سره وزل سوای دی. عبدالحی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل پلاری لټول پوځي تجهیزات سره طالبانو ته تسلیم سوای، خو په خبره طالبانو هغه نه هڅلې ورځ د ملي امنیت پر ریاست کې بندي کړای و. دای چې د پلار د جنازې د ښخولو په حال کې و. ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د پلار د بند موده کې دوی ته د لیدن اجازه نه ورکوله، خو د جمعې په ورځ په سهار یې په یو روغتون کې مړی ورته تسلیم کړای دی. دای وای پلاری په تیرو شلو کلونو کې په نظامی برخه کې دنده تر سره کړې و. لاس کم عمر او کوچنی ماشومان ورنپاتی دي او د ټول کورنۍ ژوند له ګواخ سره مخ دی. دوه ورځې مخکې هم له دې پیښې د زین الدین په نوم یو ډاکټر د خپل کورنۍ له درې غړو سره د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې ووزل سو. د زین الدین زوی زین الله د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ناپیزند وسلوالو یې د تیرې چهارشنبې په ماښام پلار او د کورنۍ نور غړي په ډزو ووزل.
دا پیسه د شپې په 24 دقیقو وسوه. نتیجان د وسلوال د عینکو او نقاب په کارولو مو کور ته راننوتل او د کورنۍ ټولو غړو باندې ډزې وکړې چې د پلار په ګډون می څلور کسان شهیدان شول، څلور کسان ټپیان شول. موږ له چارواکو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی هم موږ سره ژمنه وکړه چې په دې اړه به څېړنې کوي.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د زین الله پر حواله لیکل شوی چې دا کار د طالبانو دی، خو ده په خپل آزادی رادیو سره خبرو کې دا ادعا ونه کړه. زین الله دا هم وویل چې دوی له هیچ چا سره شخصي دښمنی نه لري او پلار یې د خلکو د روغتیا لپاره کار کاوه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په اورزګان کې ځوانان وایي چې طالبانو ور باندې محدودیتونه وضع کړي دي. په اورزګان ولایت کې ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې دوی آرام ژوند ته پریږدي او په شخصي چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پریږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل:
منی د مش پتی نه زنګ شو کړو زړه مو ډیر ډاډه اورور بهستان مو څنګه ژره بمو سره سمکړه سٹان مو ډیر خوند ته کوي. اوس په دې نیو انقلاب کې مش هیڅ شي په خوند نه پي جوړ شو ګرمه کې وته د دولت نه پاره چپلای خ غورزی اورور وجری دی ودی کړي نه زموش په خواهش دی چې کار لري اورور د دې په شخصیت مش کانو مو په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژری کده بهستان ارڅ ګناش د غز مخ په غاړه ده اورور دی د چا کار نه
لري. دغه ولایت یو بل ځوان چې نغواړي نو ما او ژغې خبر سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هغه محل ولې کله چې ژره خریلې و. دی وای طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی و. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې شاوخه درینیم لاکه خلک ژوند کوي. په دې درینیم لاکه نفوذ لرونکو شار کې مومین لکلون رئیسی د سلمانی دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدی ولایت کې د سلمانی د همدی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لاري هم د تړل کېدو لګو افشتره مخامخ ده. دی وای د پخوا په پرتلای په کاروبار کې شاوخوا نیوي سلنه کموالی راغلی دی.
پیدا ل کارونه دا سی وی سی پرستوی دي چالو سو درې سو نه ته بدی دي نه کاشت نه د کار پندستا کی اوس اقتصاد کمزور دی هغه کارونه هغه پخوا کیسه هغه هیڅ نشته دي بس بانګونه باز را تخلاشي اقتصاد را ته په لشي ورور د دې پیسې ورور په کور کې ګال وړنسته مسافر یم دغه تر غلی دی غو میدان ورداګ سره ورکی په خدای مریضانم پاتې دي مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای کې واده خدای لرو ایران ته موږ هم نه پیږی پاکستان ته نو ستلو را مسافرې ځای خوند نه شته په د خپل افغانستان کې نړیوالې کنده خدای پاک یو دی خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبان او امنیت راوستلی، خوای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
او سم یو نړیواله موضوع د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ ورسره له هغه زیات شو چې آذربایجان د ایران پولی ته نږدې پوځي تمرینات وکړل او تهران هم ادعا ورته اقدام وکړ. ایرانی چارواکي له آذربایجان سره د اړیکو د خرابېدو یو بل دلیل په هغه هیواد کې د اسرائیل د نفوذ زیاتوالی بولي.
د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ ورسره له هغه زیات شو چې آذربایجان په 13 سپتمبر میاشت کې د ایران د پولې په 1500 کیلومتر کې پوځي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې پاکستان او ترکیه چې یوې په سیمه کې اټومي وسله لري او بل د ناتو مهم غړی دی ګډون کړی و. تورج اتابکی چې د هالند په لیدن پوهنتون کې د ختیځ او مرکزی آسیا د څانګې رئیس دی وایي د ایران او آذربایجان په اړیکو کې د کړکېچ زیاتېدا نور عوامل هم لري او زیاتې کړه. باکو ارمنستان ته د ایراني لاریو تک محدود کړی او په دې وروستیو کې دوه ایراني لارې چلوونکي هم نیولي او بل دا چې د آذربایجان او اسرائیل ترمنځ چې ایران یې په سیمه کې سخت دښمن بولي اړیکې پراخې شوې دي. هغه د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ایران د اندېښنو په باب وویل:
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی
د ایران د اسلامی جمهوریت اندیښنه پر ځای ده او هغه په سیمه کې د اسرائیل په ښکارا حضور پورې تړلې چې د 1993 کال راهیسې لکه چې آذربایجان د پخوانی شوروي اتحاد تر رنګېدو وروسته خپلواکي اعلان کړي او اسرائیل په باکو کې خپل استازولي پرانسته تر اوسه دغه حضور دوام لري اسرائیل او آذربایجان نږدې اړیکې درلودي او وروسته دغه اړیکې تر پوزی او امنیتی همکاری او پوری پراخ شوی
نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت
تهران له آذربایجان سره شمال لویدیز پولی ته نږدې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب زوګ د پوزی تجهیزات له ځای په ځای کېدو ورسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سیمه کې پوزی تمرینونه پیل کړل چې د مسلې هم د دوړو هوادونو په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د رواني اونۍ په پیل کې د ایران په مزي تمرینونه د اندېښنې وړ وبلله ویل چې د تهران دغه اقداماتو دی حیران کړی دی علیف وویل دا د هر هیواد حق دی چې په خپله خاوره کې پوځي تمرینونه ترسره کړي خو د ده په وینا هغه ولې اوس او هغه هم د آذربایجان له پولیس سره خغلی علیف دغه راز وویل چې ایران شل کاله مخکې دغې پولې ته نږدې د قدرت ورته ننداره ښکاره کړې وه د ایران په پوځي تمرینونو کې د دې هیواد توپچی قواو بی پیلوټ الوتکو او هلیکپټرو برخه اخیستې و تر دې مخکې د سپتمبر په 12مه د پولې بلې غاړې ته په هغو تمرینونو کې چې د 2021 کال د دریو رونو په نوم پیل شوی و د آذربایجان پاکستان او ترکیې ځواکونو ګډون کړی و دغه هیوادونو ویلي چې له دغو پوځي تمرینونو یې هدف د دری وړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي خو پر هغو په اردبیل ښار کې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي استازي سخت انتقاد وکړ او د آذربایجان حکومت خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د زمري له لکۍ سره دې لوبه نه کوي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس هم د خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکي نامعلوم وسلوالو پرون په جلال آباد شهر کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وواژه په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي دي د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره یې کار کړی دی ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي تایوان چین په پټکو او د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی شاروال کاخا کالاجی وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي زمو شغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په مزني صفه 12.5 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري دا ته به جو په خبرونه کې 19 پروګرام هم لرو
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم خپل ځان معرفي کا او دلته څه کار کوي
نمې سلام الدین دی او د اسلامات خر کار ورکوم نړۍ د لپاره خو د څه وو چې زړې ماشومه د سدرش کاله مخکي حتی دا چې واده مې هم نه کړی خو بس نسې او مرګ له مشوره راکله او ورجې مې پخې کړل بس په بدله کې وړي بدله کې اوسو یو کیلو یو مې کړل ورجې مې پخې کړل او هم خرڅولې حتی دا چې په ورځو سره لګل فورمه هم مشوره وکړه ورور الحمدلله کار روانېدو حتی دا چې د چکنې کار مشوره کوو کاروبار غټېدو د سوچ یو شال الحمدلله اوس د دوه دکان خوانه تاسو ده مخامخ پر پوسل وینې شاګردان راسه ورونه می راسه د شپه کسانه سم مسعود نو خلګم ورونه مه ته دا چې لسان سره کوي ځکه لوکلی ما مشکلات دي خطر چې بس ما ځکه ونه کړو د کور مشر وای سره افغان ما اوس ځکه نیم غړي پاتې شوی
د ورجو په خولو کاروبار دی چې لمړی فعل ک د کار تومره پر اخېدو هله در سره وا
خپل هغه کاروبار ته دوام ورک بریس له کاروبار الحمدلله اوس ډیر کاروبار خوان دی
هغه کسان چې په خپل کارونو کې نه امید دي او کار ته زړه نه کیږي څه ورته وایي
هغه د خپل ارزو خپل همت لاس نه ورته کوشش دی چې مخکې لاړ شي نه بلی ځان مایوس کیو مثال خپل کاروبار ته چې ما کاروبار کمزور دی ان شاء الله ښه کیږي د صفر نشو کی ان شاء الله غټ کاروبار ته ورسیږي
خپل کار کې څومره خوشاله ای او نور څومره کسان ته د کار پیدا کړی دی؟
الحمدلله ډیر خوشاله وو، خپل ورن اسمه سوز دی خپل کوه کاروان زو هتا داش نور یو څومره لکان اس نور شاګردان چې دغه هم لاسه گزاره کیږي دغه پورنه
هم اوس پلو پنچا
په دې ورځ یې خپل کاروان سره